アダメラジオ。
درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندمو دی ازادي رادیو دی خسارنې خبری مجلې ته مو هر کله کوم پایل هم لا خبرونو کوم طالبانو د ملګرو ملتونو هغه مستند رپورت رد کړی چې ویل غونډي هیوادونو استل شوی افغانان چې بیرته د طالبانو تر واکلاندې افغانستان ته شړل شوی هلته د شکنجه خپل سری توقیف او د جنسیت پر بنسټ د زورونې له خطر سره مخ دي. د طالبانو د حکومت یو بیان حمدالله فطرت د پنجشنبې پر ورځ پر خپله ایکس پاڼه ادعا کړې چې ټول ورستنیدونکي کډوال د بخښنې له فرمان څخه برخمن دي او هیڅوک هم له سیاسي لحاظه له دوی سره دښمني، تضاد او انتقامي چلند نه کوي. تر دې مخکې په همدې ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري په ګډ خپاره کړي رپورټ کې د یو شمېر ستنو شوو د شکنجې، وهلو، جعلي دامونو او د جنسیت پر بنسټ د محدودیتونو په اړه رپورټ ورکړی و. د ملګرو ملتونو په دې رپورټ کې ښځې او نجونې، د پخواني حکومت یا امنیتي ځواکونو غړي، خبریالان او د مدني ټولنې فعالان تر ټولو ډېر زیانمنونکي او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې له خطر سره مخ بلل شوي و. خو د طالبانو د حکومت بیان حمدالله فطرت ویلي که په ځینو سیمو کې یوه نیمه پېښه شوې وي هغه سیاسي نه بلکې د شخصي ده. ملګرو ملتونو ویلي وروستی رپورټ یې له 9 کسانو سره د مرکو پر بنسټ جوړ کړی او د راستنو شوو لومړني لاس روایتونه یې راټول کړي دي. د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه رپورټونه بی بنسټ بلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان شفقت علي خان د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې د دغه هیواد د یو شمېر رسنیو هغه رپورټونه چې کوم د پاکستان غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني رد کړل او ویې ویل دا یوازې ګمان و. نوموړي ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه هېڅ پرېکړه نه ده شوې. پاکستانی چارواکو په تیرو څو کلونو کې افغانستان کې د طالبانو حکومت د هغو پاکستانی طالب وسلوالو پر وړاندې د اقداماتو په نه کولو یا د هغو په ملاتړ تورن کړی چې په وینا یې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. هغه ادعاوې چې افغانستان کې د طالبانو حکومت وخت په وخت رد کوي. خو په وروستیو کې کابل ته د پاکستاني لوړپوړو چارواکو سفرونه زیات شوي چې پکې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار او د کورنیو چارو د وزیر محسن نقوي وروستي سفرونه د پام وړ. متحده عربي امارات وایي د 2020 کال لاګس راهیسې یې له 12,000 څخه د زیاتو افغانانو توب کړی او هغوی یو ویشت بېلابېلو هېوادونو ته د بیا میشتېدو لپاره استولي. دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د اماراتو د بهرنیو چارو وزارت وروسته له هغې په یو بیان کې کړي چې له دې هېواد څخه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د یو شمېر افغان کډوالو د جبري استول کېدو په اړه رپورټونه خپاره شو. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت په پرونی بیان کې په مستقیمه توګه د دې هېواد څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري ایستلو پر وروستیو رپورټونو تبصره نه ده کړې، خو د ابوظبي په پنډغالي کې شاوخوا یو 12,000 افغان وګړو د کوربتوب او هغوی ته د موقتو اسانتیاو د برابرولو په اړه ویلي او زیاته کړې ده چې په دې چاره یې شاوخوا 380 میلیون امریکایي ډالر لګښت کړی. متحده عربي اماراتو هم داراس په دې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې له افغانستان نه د بیړنۍ تخلیې پر مهال د افغانانو او بهرنیو وګړو په ګډون 1,000 کسان له دې هېواده په خوندي توګه ایستلي دي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي هېواد نیت لري چې راتلونکي سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ په غونډه کې د فلسطین دولت په رسمیت پیژندنه اعلان کړي. ماکرون هیله ښودلي چې دا اقدام به په سیمه کې د سولې د ټینګښت سره مرسته وکړي، خو دا پرېکړه سملاسي د اسرائیلو او د امریکا د متحده ایالاتونو له سخت غبرګون سره مخ شوې ده. په دې اړه وروسته په خپرونه کې جزئیات لرو. دا و خبرونه. بیا هم ستړي مشي وړاندې په خبرونه کې د رپورټونه او نه وړاندې په خبرونه کې د رپورټونه او موضوعات بابوري چې د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې رپورټونه راغلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان شفقت علي خان پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې په دې تړاو څرګندونې کړې. جزئیات دا به هم واورئ چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو بیا خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه اړولي. په ورته وخت کې به مو له دې هم خبر کړو چې په پاکستان کې د پیو او پیدوه کډوالۍ کیسونو لرونکي د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یو پرانیستی لیک استولی او له هغې غوښتنه کړې ده چې امریکا ته دې د دوی د انتقال بهیر بیرته پیل کړي. د فرانسې ولسمشر ویلي دي چې په راتلونکي سپتمبر کې به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. په ورته وخت کې د غزې د اوربن لپاره د حماس او اسرائیلو ترمنځ یوې هوکړې ته د رسیدو هڅې لا خنډ او زنګ سره مخ شي. که وختو نور رپورټونه هم
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
او سم د خبرونه لومړی رپورټ. د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې رپورټونه رد کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې هغه رپورټونه چې وایي د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې باندې غور کوي یوازې ګمانونه دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه راپورونه بې بنسټه بدللي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان د پنجشنبې په ورځ د جولای په 24 په اسلام آباد کې په یوه خبري ناسته کې د دغه هېواد یو شمېر رسنیو هغه راپورونه چې ګوندي پاکستان غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني رد کړل. بې ویل دا یوازې ګمانونه دي. نوموړي ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت وایان زیاته کړه چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګریزو ډلو شتون او هلته د هغوی خوندي پټنځایونه لا هم د پاکستان ملي امنیت ته د دایمي ګواښ سرچینه ګڼل کیږي. خو نوموړي دا هم وویل چې د طالبانو لخوا د اسلام آباد د اندېښنو په وړاندې مثبت لیدلوری ښودل شوی او وی ویل چې د دواړو خواوو اړیکې د ښه کېدو په لور روانې دي. شفقت علي خان د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د وروستي سفر یادونه هم وکړه چې د سرطان په 9 نیټه کابل ته شوی و. نوموړي وویل چې د دغه سفر تمرکز د امنیتي همکاریو په پیاوړتیا، د سرحدونو مدیریت او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړو د سپارلو پر تعقیب و. محسن نقوي په دغه سفر کې یو شمېر طالب چارواکو سره ولیدل چې پکې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم شامل و. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو خواوو د اړیکو ایجادولو، باور او ډاډ د فضا په رامنځته کولو ټینګار کړی دی. تر دې وړاندې یو شمېر پاکستاني رسنیو د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه اټکلونه خپاره کړي وو. له دې ډلې د پاکستان اکسپرس تریبیون د جولای په 6 راپور ورکړی وو چې ځینې شنونکي باور لري چې د روسیې پریکړه ممکن د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته هم د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره د پیل وي. د یادونې ده چې پاکستان د روسیې له لوري د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په تړاو ویلي وو چې دا د دوه خپلواکو هیوادونو ترمنځ مسله ده. روسیه د جولای په 3 د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندو او د 2021 کال اګست وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته لومړنی هیواد شو چې دا ګام یې واخیست. د یادونې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق دا شاوخوا 15 وړاندې ویلي وو چې د اپریل په 19 کابل ته له خپل سفر وروسته د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې مثبتې شوې دي. هغه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي وو چې اسلام آباد غواړي له طالبانو سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې د سفارت له سرپرست نه د سفیر تر کچې لوړې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د می په دې شما په یوه اعلامیه کې د پاکستان د پریکړې هرکلی وکړ او وی ویل چې دوی هم غواړي په اسلام آباد کې خپل سرپرست سفیر ته لوړ کړي. د یادونې ده چې په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې له ګڼو ترینګلتیاو سره مخامخ شوې دي. پاکستاني چارواکو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د بریدونو زیاتوالی د افغانستان په خاوره کې د ډلې فعالیتونو پورې اړوند بولي. خو طالبانو دا تورونه رد کړي او ویلي دي دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد وکاریږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل.
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دار ور کړی وای جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما وایي افغانستان ته ځینې جبري ستانه شوي افغان کډوال د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې او د بشري حقونو له نورو جدي سرغړونو د خطرونو سره مخ دي. دغه راپورټ چې پرون پنځشنبه خپور شو پکې ویل شوي چې په دې سرغړونو کې د واکمنو چارواکو لخوا بیرته ستنو شوو ته د شکنجې ورسره د ناوړه چلند د دوی د نیولو بندي کولو او شخصي امنیت ته د ګواښونو مسایل شامل دي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما اندېښنه څرګنده کړې چې دغه هیواد ته ځینې جبري ستانه سوي افغان کډوال له غچ اخیستنو سره مخ سوي دي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. یوناما په دې راپور کې چې د پنځمه په ورځ د جولای په 14مه په خپل ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې دوی د هغو کسانو قضیه مستندوي چې په غیر داوطلبانه یا جبري ډول افغانستان ته ستانه سوي او د ځنګړو مشخصاتو پر بنسټ د بشري حقوقو جدي سرغړونې تجربه کړې دي. د یوناما د بشري حقوقو څانګې د راپور کې راغلي چې هغه افغان کډوال چې افغانستان ته ستنې کې د طالبانو د حکومت لخوا په ځنګړي ډول د غچ اخیستنې او نورو بشري حقوقو د سرغړونو له خطر سره مخ دي. راپور زیاتوي چې په دې سرغړونو کې د واکمنو چارواکو یعنی طالبانو لخوا د هغو کسانو چې په 2021 کال کې د دوی له ویرې له دغه هیواد وتلي وو او اوس بیرته ورستانه شوي د شکنجې ورسره د ناوړه چلند خپل ساري نیونې بندي کېدو او همدارنګه په ټکو یې شخصي امنیت ته ګواښونه شامل دي. یوناما زیاته کړې چې ښځې او نجونې د تېر جمهوري حکومت کارکوونکي او پخواني امنیتي ځواکونه د رسنیو کارمندان او مدني فعالان له غچ اخیستنې او د بشري حقونو له سرغړونو سره مخ دي. په ټکو یې دغه معلومات د 2024 کال د می او ډسمبر میاشتو ترمنځ له هغو نه تلوي کسانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو سوي چې په جبري ډول خپل هیواد ته ستانه سوي دي. په دې اتلس مخیزه راپور کې ویل سوي یوې ښځې چې مخکې په ټلویزیون کې خبري علاوه او په 2021 کال کې د طالبانو له ګواښونو تښتېدلې وه اوس له بیرته ستنېدو وروسته ځان په کور بندي بولي. هغې د ملګرو ملتونو پلټونکو ته ویلي دلته د کار هیڅ امکانات نشته، د تګ راتګ ازادي نشته او د شپږم ټولګیو پورته تعلیم ته لاسرسی نه لرو. د راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ویلکر ترک په حواله راغلی چې په افغانستان کې دا وضعیت د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو زیات کړکېچان دی چې یوازې د جنسیت له امله د څار او تعقیب له پراخو بڼو سره مخ دي. راپور کې راغلی چې دا موندنې له هغه نړیوال اصل ښکارا سرغړونه ده چې له مخې یې هیڅوک باید بیرته هغه هیواد ونه لیږل سي چیرې چې د شکنجې تعقیب یا بل جدي زیان له ګواښ سره مخ وي. دا هغه موارد دي چې ځینې افغان پخوانیو پوځیانو یې هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې ده. یو پخوانی پوځي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې ځای او بې ځنګلي خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل چې دای او بل پوځي ملګری په 2021 کال کې هغه مهال چې طالبان پر افغانستان واکمن شول له افغانستانه ایران ته وتښتېدل، خو 2023 کال کې د ایران لخوا بیرته ډیپورت شول او افغانستان کې د طالبانو د زورونو او ویرې له امله کور کې بند و. دای دا هم کوي چې ملګری سخت شکنجه سو.
خلک واکې دي نو خامخا دی ویره لري او دې ته جان رسوی شي. دلته اوس یو کس ده دلته موخا کې اوسېږي ویني مو ته وظیفه کې وي رښتیا وظیفه کې وي یو سناتوریه سره ګرځېده هلته دیوالې و ولې سلام اوسنه تېنه وکړه بله سلا راته راکړي کا چې کړي چې جنې ته کړي خو وي وه ټکو
د یونما د بشري حقونو څانګې هم دې راپور کې د هغو پوځیانو او پخوانیو چارواکو یادونه کړې چې په ټکو یې د طالبانو لخوا په خپل سري ډول نیول سوي او بندیان سوي دي. خو د طالبانو حکومت دا راپورونه او اداوې ردوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی ازادي راډیو سره خبرو کې د ملګرو ملتونو د اداوې رد کړي.
پکش افغانستان اسلامی امارت دی افی فرمان چې د علاقه در امن نومین جناب شه صاحب د الله تعالی لوري صدر شوی دی پس پر ډول دغه تحقیق په موخه موږ کار کوو. کورنۍ شهر وزارت پولیس وکونه د اجرایي قوت په صفت هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې دغه فرمان تر سوه لاندې راوړي. په همداسې یو راپور دی نامه نشر شوی و هماغه وخت عاجل د کورنۍ چارو سرپرست وزیر هیات تعین کړل چې ورشې په ولایتو کې او دغه موضوع سره چې د یوناما د راپور څنګه دي ګواکې ځینې پخواني کسان مشکلاتو سره مخ دي او ټول چې هیات راغلل په کامل د راپور حقیقت نه و.
ښاغلی قانی ادا کوي چې وزل سوي کسان د شخصي دښمنیو له امله وزل سوي دي. د یوناما په ټکو له 2023 کال راهیسې ګڼ شمېر افغانان په جبري ډول په عمده توګه د پاکستان او ایران لخوا بیرته ستنېدنې ته اړ سوي دي. د یادونې ده چې په دې کې پخواني پوځیان، مدني او د بشري حقوقو فعالان، مترزې ښځې، خبریالان او نور هم شامل دي. دوی مخکې په وار وار ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه ښودلې وه که خپل هیواد ته ستانه سي له بېلابېلو ګواښونو او خطرونو سره به مخ سي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم لپاره فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو پراخ زیانونه اړولی دي. په خوست او بدخشان ولایتونو کې سیمه ییزو طالب چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه سیلابونو خلکو ته جدي تاوانونه مخ کړي. ځینو سیلاب ځپلو د اړینو مرستو د نه ترلاسه کولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په دې وروستیو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړي. نور تفصیل پدې ریپورت کې اورو.
پرون بل رئیس راغلی دی، پرون رئیس ډېر زیانونه اړولې دي.
د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د چهارشنبه په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه سیلابونو ورته پراخ زیانونه اړولې دي. د شنو غوښتل نومې راپور کې خبر سي د پنځشنبه په ورځ د زمري په دویمه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوی ته هیڅ مرسته نه رسیدلې.
بل راغلی یو خلک د امر زیان نه وغو، پرون رئیس به خیز زیات زیان وښلې. کله ته وایم صرف ماته یو 15 لک زیان وښلې چې زمکه رانه خراب کړی ده. نه هیڅ مرسته نه درغلی، پرون راسه دا غوړ نه شوای ده.
راپورونه وایي چې وروستیو سیلابونو د پکتیا، بدخشان او خوست ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز د دې سیلابونو د ځاني تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په خوست کې د وروستیو رښتونو او سیلابونو له امله دوی پخې رامنځته شوي دي. چې یوه سپیره ولسوالۍ کې ده، یو کور چت ګرځېدلی دی، یو له امره یو تن وفات شوی دی، دوه تنه ماشومان زخمیان شوي دي. پکتیا مربوط لکې تیږي چې د ګرد ولسوالۍ مربوطات راځي، له څخه څخه درې تنه راوړي وو چې بیا نظر شپوټ ولسوالۍ د خوست نظر شپوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د خلکو له لوري نیول شوي دي چې دوه کسان خپل ژوند بایللی دی او هغه یو کس چې دی هغه ټپي شوی دی.
په ورته وخت کې د بدخشان ولایت سیمه ییزو چارواکو هم په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د زیانونو اوښتل تایید کړل. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د والی ویان زبی الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې له زیانمنو سوو خلکو سره د مرستې لپاره د دغه ولایت پیښو ته د رسیدنې ریاست له نړیوالو مرستندویو ادارو سره په همغږي هڅې کوي.
دقیقا سیلابهای مفیش دیروز در ولسوالی کوفار پرواز یا سرازه شده بود که
کوفار پرواز ولسوالی که بیجاره اون که سیلابون نراوتلی چې ډېر مالی زیانونه یې اړولی دي، خو مرګ ژوبلی نه لري. خلکو ته ډېر مالی زیانونه اوختل، لکه باغونه، کرنیز ځمکې او اوبو کوچنۍ بندونه چې په کلیو کې جوړ شوي او ویجاړ شوي. په ټولنیز ډول یعنی په ټوله کې په کوفه ولسوالۍ کې څو زیربناوې ویجاړ شوي دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO تازه ویلي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان څو ولایتونه سخت زیانمن کړي او یوازې په میدان وردګ ولایت کې له 4200 ډیر کسان اغیزمن کړي دي. دغه سازمان درې ورځې وړاندې هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې په دې ولایت کې له 50 څخه ډیر کانالونه او 850 هکتاره کرنیز ځمکه هم زیانمنه شوې ده. تر دې مخکې د میدان وردګو او لوګر ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومتي چارواکو او مرستندویه مؤسسو د مرستو غوښتنه کړې وه. سیلاب ځپلو وړاندې تل شکایتونه کړي چې د طالبانو د حکومت د چارواکو او مرستندویه سازمانونو له ژمنو سربیره دوی ته اړینې مرستې نه دي رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په دې وروستیو کې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د ادارې د زمري د دویمې لپاره په خپل ایکس پاڼه وړاندوینه کړې چې د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، کاپیسا، خوست، پکتیکا ولایتونه به د دې سیلابونو شاهدان وي.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 8 تر 10 بجو له آزادي رادیو واوري.
په پاکستان کې د پیو او پی دوا کډوالۍ کیسونو لرونکو د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته په یو پرانیستي لیک کې له هغه د کډوالۍ د بهیر د بیا پیل غوښتنه کړې. دغه افغان کډوالو په دې لیک کې په پاکستان کې خپل ستونزو ته اشاره کړې، ویلي چې ستونزمن او ناڅرګند حالت کې دي او خپل برخلیک ته سمدستي پاملرنه غواړي. نور تفصیل به په دې رپورت کې واورو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ویزو د نه تمدیدېدو او د دوی د نیولو او ایستلو بهیر له چټکېدو وروسته په دې هیواد کې د پیو او پی دوه کیس لرونکي د متحدو ایالاتو ولسمشر غوښتنه کوي چې امریکا ته د دوی د لیک پروسه بیا پیل کړي. دوی په هغه سرخلاصي لیک کې چې یو کاپي یې د چهارشنبه په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته هم استولي، شدید بد اقتصادي وضعیت، د روغتیایي او تعلیمي اسانتیاو نشتون او د پاکستاني پولیسو لخوا د نیولو او جبري ایستلو بهیر تیزېدو ته په اشاره د ټینګار کړی چې بیړنۍ بشري وضعیت کې ژوند کوي او د هغو ژمنو د عملي کېدو غوښتونکي دي چې متحدو ایالاتو له دوی سره د ملاتړ په برخه کې کړي دي. د دې سرخلاصي لیک یو لیکوال اید محمد حکیمی ازادي رادیو سره د دې لیک د محتوا او نورو جزئیاتو په اړه وویل.
در مدد 4 سال است ما در پاکستان به مشکلات گوناگون دچار هستیم.
پوکلس نورو کلونو رئیس په پاکستان کې له مختلفو ستونزو سره مخ یو. لبد امرغه موږ د امریکا له لوري هیڅ شی ویو. په دې څلورو کلونو کې مو ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي. موږ له اقتصادي ستونزو سره مخ یو. له بده مرغه په دې وروستیو کې د کوربه هیواد پولیسو یو شمېر کیس لرونکي نیولي. زموږ جدي غوښتنه دا ده چې د پیو او پی دو پروګرامونه بیا پیل شي او موږ چې په دې هیواد کې په خورا بد حالت کې یو امریکا ته ولېږدول شو تر څو له دې برخلیکه خلاص شو.
په پاکستان کې بل همیشت افغان کډواله او د پیو کیس لرونکي ناهید هم چې پاکستان کې له اوږدې مودې انتظار ستړي سوي او په یاد هیواد کې د خپل وضعیت په اړه خورا اندېښمنه ده وایي.
همگی ما به تشویش هستیم، به اضطراب هستیم، تا اطفال ما به تکلیف های روحی روانی گرفتار شدن.
اندېښمن یو، حتی ماشومان مو به روحی روانی ستونزو اخته شوي دی. زمونږ ویزې نه تمدیدېږي او له دې ویرې چې اونه ایستل شو له خپل کورونه نشو وتلی که د کیسونه پروسس پیل نشي او مونږ په دې ناڅرګند حالت کې پاتې شو، دا وضعیت زما او زما د کورنۍ لپاره ډیر اندېښمنونکی دی چې مونږ ډیره مایوسه کوي. مونږ افغانستان ته د بیرته ستنېدو لاره هم نه لرو. خدای مهربانه دی چې که زمونږ هغه واورېدل شي او مونږ انتقال شو او له دې ستونزو ووزو
په دې سرخلاصي لیک کې چې د پیو او پی دوا کیس لرونکو خزو نارینه او ماشومانو په استازیتوب د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته لیکل سوی راغلی چې دوی درکوي چې د امریکا ولسمشر د خپل هیواد د ګټو د ساتنې مسولیت لري، خو دوی له هغه غوښتي چې د دوی د نازک وضعیت په پام کې نیولو سره په خپل پریکړه بیا غور وکړي او د دوی د کیسونو د بیا کتنې بهیر بیا پیل کړي. د دې لیک لیکوالانو ویلي چې ډیری یې مخکې په افغانستان کې د متحدو ایالاتو له پوځیانو او ملکي کارکوونکو سره همکاري کړې او د ازادۍ او سولې ګډو ارزښتونو ته ژمن و، او اوس د یو داسې هیواد د ملاتړ په تمه دي چې په ټکو یې تل د زیانګالو پناه ځای و. دا غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې څلور ورځې مخکې ترې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې دی به د هغو افغانانو سره د مرستې اقدام وکړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له کلونو راهیسې په متحدو عربي اماراتو کې په بې برخلیک حالت کې دي. ټرمپ په ټولنیز رسنۍ سوسیال لیکلي، زه هڅه کوم چې دوی وژغورم، همدا اوس یې پیلوم. او هغه راپور ته یې اشاره کړې چې ادعا یې کړې د متحدو عربي اماراتو چارواکو طالبانو ته د یو شمېر افغان کډوالو د سپارلو چمتووالی نیولی دی. ډونالډ ټرمپ په جنوري میاشت کې د متحدو ایالاتو د 24 ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسمو وروسته د بېلابېلو اجرایوي فرمانونو د لاسلیک کولو تر څنګ د نویو ورځو لپاره متحدو ایالاتو ته د ټولو کډوالو لیږد هم وځنډاوه. د سپینې ماڼۍ ویاندي کارولین لویټ د جنوري په 28 ویلي و چې واشنګټن د ویزو او کډوالۍ غوښتنلیکونو د څار په بهیر کې د شفافیت د تضمین او ډاډمنولو بیا کتنه کوي، او د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ته دنده سپارل شوی چې په دې اړه راپور ورکړي. خو د یادونې ده چې د دغو کډوالو د کیسونو د ځنډولو او بیا کتنې په اړه د امریکا د ولسمشر له فرمانه له شپږو میاشتو زیات وخت کېږي، او د امریکا حکومت لا هم د پاکستان په ګډون له مختلفو هیوادونو د دغو کډوالو د لیږد په اړه کومه مشخصه پرېکړه نه ده کړې. په پاکستان کې د پی یو او پی دوه د کډوالۍ د کیسونو لرونکو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په داسې حال کې د سرخلاصي لیک په استولو امریکا ته د دوی د لیږد د بهیر د بیا پیل غوښتنه کړې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ویزو مودې د غځولو پروسه د تیرې یوې میاشتې راهیسې په ناڅاپي ډول درول سوې ده. د دغو کډوالو په خبره له دې سره هم مهاله له دغه هېواده د ایستلو لپاره د افغان کډوالو ډله ییزې نیونې هم چټکې سوې دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دغه هېواد کې د افغانانو د ویزو د غځولو د بهیر د ځنډولو په اړه رسمي او څرګند دلیل نه دی وړاندې کړی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو ته براښو. په ورستیو کې د اوکراین ولسمشر زیلنسکی په دغه هیواد کې د یو قانون د بدلون لپاره له کورنۍ کړکیچ سره مخ دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د یو نوی قانون تر لاسلیک وروسته چې منتقدان یې د فساد ضد ادارو د خپلواکۍ غصب بولي او د عدلي اصلاحاتو او د قانون د حاکمیت د څو کلن پرمختګ د بیرته شاتګ په نظر ورته ګوري، له کورنیو پراخو مظاهرو او د لویدیز له سخت خبرګون سره مخ شوی. خو زیلنسکی وروسته شاته لاړ. اوس سره روښانه نه ده چې زیلنسکی تر کومه حده شاته ګرځي، او یا دا به وکولی شي چې د 2022 کال د فبروري د میاشتې راهیسې چې روسیې پر دې هیواد بشپړ یرغل کړی، د اوکراین تر ټولو ستر کورنۍ کړکیچ کابو کړي که نه. د هغه قانون تر لاسلیک یوازې یوه ورځ وروسته چې خپله حکومت په چټکۍ د اوکراین پارلمان ته وړاندې کړی و، زیلنسکی ژمنه وکړه چې نوی قانون به وړاندې کړي. هغه وویل چې د خلکو غږ یې اورېدلی او دا ډېره مهمه ده چې د فساد ضد ادارو د خپلواکۍ ټول اصول خوندي وي. د دې قانون پلي کوونکو د فساد ضد ادارو او د لوی څارنوالۍ له مشرانو غوښتي چې د نوي قانون په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي، خو د قانون د محتوا او مهالویش په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. دا یې هم نه دي ویلي چې د جولای پر 22 چې کوم قانون لاسلیک کړی و بیرته به یې لغوه کړي او کنه. دا قانون چې رسمي شمیره 2144 د مظاهره چیانو په لاسونو کې پر لفافو او لوحو ښکاري. د دې قانون مخالفانو د نورو مظاهرو اعلان هم کړی دی، او د اپوزیسون له هولوس ګوند څخه یو وکیل ویلي 44 پارلماني استازو د قانون د یوې بلې مسودې ملاتړ کړی چې موخه یې د فساد ضد ملي ادارې او د فساد پر ضد د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ د خپلواکۍ بیرته اخیستل دي، او ښایي دا نوی قانون د جولای تر 15 یعنی تر نن ورځې پورې رایه اخیستلو ته وړاندې شي. هغه نوی قانون چې د زیلنسکی حکومت پارلمان ته وړاندې کړی او تصویب کړی دی. د فساد پر ضد د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ مشر واکونه ختموي او دا اداره د لوی څارنوال تر امر لاندې راولي چې دا د یادې ادارې د خپلواکۍ له منځه وړل ګڼل شوي. همداراز لوی څارنوال ته دا واک ورکوي چې د لوړپوړو چارواکو قضیې بندې کړي یا د اوکراین د فساد ضد ملي ادارې له لوري د څېړل کېدونکو قضیو مسؤلیت نورو ادارو ته وسپاري. د اوکراین د فساد ضد ملي ادارې او د فساد پر ضد د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ چارواکو د جولای په 23مه ویلي د حکومت لوري د لاسوهنې په وړاندې د دوی پخواني تضمین شوي خوندیتوبونه باید بیرته وساتل شي او دا کار د دوی په وینا شفافو او روښانه ګامونو ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې هم د نوي قانون تصویب جدي شاتګ بللی او نور منتقدان